په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زه شهید بونیرې ما به دغه یو ساعت خپرونه کې هرکلی ویم درته. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو، او زمونږ د خپرونې دویمه برخه کې به حجره اورې، پای کې په ټولنیزو چارو باندې بحثونه. خو اړومبی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه وو.
سرټی کې د نقیب مسعود د وژنې او نورو غوښتنو په اړه د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالان درنه نن په دوم ورځ هم په اسلام آباد کې روانه ده. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه ده سبا د پاکستان یو پلاوی کابل ته ورسي، او نوي رپورټونه وایي چې وایټ هاوس پلان لري د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او د روسي چارواکو او ولسمشر ټرمپ د مرستیالانو ترمنځ د روانو پلټنو په اړه لانجمن خط د خپرولو اجازه ورکړي. او سم د خبرونو تفصیل. د نقیب مسعود د وژنې او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنه نن په دوم ورځ هم په اسلام آباد کې روانه ده. د درنې دغه ګډونوال پرون په یو لارون کې لټانکه اسلام آباد ته ورسېدل. بېګا زرګونو کسانو غونډې ته یو شمېر ویناوالو ویناګانې وکړې. د مسعود ژغورنی غورزنګ چې د دې تحریک برخه ده، مشر منظور احمد پښتین شیبه مخکې مشال لیدو ټول چې د دوی د غوښتنو په اړه له هم حکومت تماس نه دی ورسره نیولی.
پولند وخت کې دوی موږ سره مطالبات منلو د بارا رابطه نه وکړلې، موږ به د پارلیمنت مخې ته پرمختګ ورکو.
دوی غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود قاتلین دی ونیول سي، لا درکه کسان د عدالت ته وړاندې سي، په قبایلي سیمو کې شخ ماینونه پاک کړل سي، او د نقیب په ګډون د نورو وژل سو کسان د پټرلونو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ سي. نقیب مسعود د کراچۍ ملیر پولیسو مشر راونور په مشرۍ کې د پولیسي یوې ډلې وژلې، چې وروسته د سیمې تحقیقاتي کمیټې نقیب مسعود بې ګناه وګرځولې او راونور یې د په قتل تورن کړ. راونور دا وخت روپوشتي او سپریم کورټ دغه د نیولو لپاره پولیسو ته لس ورځې وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان ماورای عدالت وژل سوي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند څنګه مشر اسد اقبال بټ بیگم شالي دي ټول د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې سوي دي. د دې د زیاتوالي وجه اسد اقبال بټ دا وښودله.
هغه وخت پر پولیسو فشار و، ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه و. له تیر یوه یا دوه کال راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېر عجبه طریقه وژل کیږي، نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
اسد اقبال بټول چې په 2014 کال کې 1592، په 2015 کال کې 344، په 2018 کال کې 246، او په 2019 کال کې تر سپتمبر پورې 199 کسان ماورای عدالت وشل سوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود روژن وروسته په دې ښار کې د ماورای عدالت وشنو پر موضوع بحثونه تاوت سوي دي. د پاکستان فوج مشر او د سعودي عرب ولی عهد د اسلام آباد او ریاض ترمنځ اړیکې نورو نږدې کول باندې سره سلا سوي دي. جنرال قمر باجوا پرون د سعودي عرب ته سفر پر مهال له محمد بن سلمان سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو دواړو مشرانو په دوه اړخیزه پوځي اړیکو او نورو مسلو باندې خبرې وکړې. په لیدنه کې د سعودي عرب وزیرانو شورا مرستیال مشر او دفاع وزیر هم موجود وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مردان د بنظر بوټو په نوم د مشال د ماشومان هسپتال د مردان میډیکل کمپلیکس د برخې جوړولو منځوري ورکړي. د منځوري پروند د پرويز خټک په مشرۍ کې د کابینې غونډه ورکړه. د وزیر اعلی له دفتر خبر سو بیان وایي چې د هسپتال 80% د کار مکمل شوی دی، او اوس به د تعمیر چاري د مردان میډیکل کمپلیکس چلوونکي اداره پر مخ وړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د سینټ ټاکنې به د مارچ پر 3 کې شي. کمیشن دا خبر پروند پر خپل ویب پاڼه خپور کړی. د کمیشن له اعلان سره سم امیدواران کولای شي د فروری له 4 بیا تر 6 پورې د نامزدګۍ کاغذان جمع کړي. د فروری پر 9 به د دې کاغذانو جاج اخیستل کېږي، او هم د روانې میاشتې پر 15 به حتمي فهرست خپور شي. د پاکستان د سینټ 104 غړي دي چې پکې به نیمایي یعنی 250 غړي شپږ کلنۍ موده د مارچ پر 3 پای ته ورسېږي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه ده سبا د پاکستان یو پلاوی کابل ته ورسي. د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن مشال ریډیو ته وویل پاکستاني پلاوی به هغه هیواد ته د افغانستان له لوري د ترهګرو ډلو اړوند د ورسپارسه واستاندو په اړه ځواب وایي. دوی وویل افغان حکومت هیله لري چې پاکستاني پلاوی به له ژمنو سره سم کابل ته ورسي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د کورنۍ چارو وزیر ویس برمک د اسلام آباد له سفر ستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري ناستې ویلي وو د ترهګرو د ملاتړو ادارو په اړه کره او انکار نه منونکي اسناد پاکستان ته سپارلي دي. نوی رپورټونه وایي چې وایټ هاوس پلان لري د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د مرستیالانو ترمنځ د روانو پلټنو په اړه لانجمن خط د خبرولو اجازه ورکړي. د رسنیو رپورټونه د نامعلومو چارواکو په حواله وایي چې ممکن د وایټ هاوس نن په دې اړه کانګرس ته د خط په ډاګه کولو اجازه ورکړي. دا خط د استازو جرګې کې د استخباراتي کمیټې ریپبلیکن غړو لیکلی دی. دا کمیټې یو له هغو درو کمیټو ده چې د 2016 کال په ولسمشر ټاکنو کې د روس د مداخلې په اړه پلټنې کوي. د رپورټونو له مخې په دې دستاویز کې دا پوښتنه راپورته شوې ده چې څنګه اف بی آی په 2016 کال کې د ولسمشر ټرمپ د مرستیالانو جنایتي پلټنې وکړي. او د فرانس چارواکي وایي چې د هیواد په کیلاس بندر کې د افغانانو او افریقانو ترمنځ ډزې شوې چې پکې 15 کسان په ډزو وشتل شوي دي. د دوی په وینا دا پېښه پرون شوې. په زخمیان کې څلور د ایریتریا دي چې حالت یې مرګونی دی. د دوی عمرونه د 14 او 18 کلونو په منځ کې دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې تشدد دومره زیات شوی چې د کډوالو او کیلاس سیمو خلکو لپاره د برداشت وړ نه دی. د پونه د تشدد دغه کچه په خوا نه ولیدل شوی. او د ایران پولیسو نه فشزي په زور د حجاب پر ضد د احتجاج کول لوجنی ودی. تسنیم خبري ایجنسی پر نوول پولیسو ادا کړی د شزي د کمپاین لاري چې د بهر مشتو ایرانین لخوا په لار اچول سوي دوکه خړلې او خپل پړونی له سره لری کړی دي. خبرونه پای ته رسیدل.
خبرونه مده مشال ریډیو نو ورده چې عبد الحی کاکړل وړاندې کول. زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره دوام لري. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ریاض کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدو کاته کړی دی. د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه کارپو طاهر خان وایي افغانستان کې د خونړیو بریدونو وروسته افغان او پاکستانی چارواکو سره کتلي دي. تر هغه لپاره پر ضد جګړه کې د پاکستان کردار څه دی؟
پاکستان's role is essential to negotiate how they can execute that.
زموږ ونی خبرونه حجره به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع تا د قبایلی او نورو پښتنو سیمو یو شمیر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې په یو لوی غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر روانور دي زر تر زره ونیول شي. دوی دا غوښتنه د لارون په پای کې کړې چې د جنوري پر شپږویشتمه نیټه له ډیره اسماعیل خان نه پیل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ راپور کې.
پرون ماشان په سلګونو کسان په ګاډو او موټر سایکل سپاره اسلام آباد ته ننوتل. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او نارې وهلې چې له نقیب مسعود سره دی انصاف وسی. وروسته اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدل چې هلته وار لمخه یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. لارون د یوې لویې غونډې بڼه واخیسته چې پکې د ګډونوالو شمیر د یو اټکل له مخې تر 500 زیات و. د زیاتره ګډونوالو تړاو له وزیرستان، ډیره اسماعیل خان او ټانک سره و، خو پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو خلک هم شامل و. غونډې ته د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي حاجي شاجي ګل، سینیټر صالح شاه، شهابالدین خان، د عوامي نیشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر، د ځوانانو سازمان نیشنل یوت ارګنایزیشن یو مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو قبایلي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی په خپلو ویناګانو کې غوښتنه وکړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راوانور او د هغه ملګري دي هم ونیول سي. ویناوالو په قبایلي سیمو په تیر بیا په جنوبي وزیرستان کې د شخصو او ماینونو موضوع هم راپورته کړه. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر بادشاهي خان مشال ډول چې دوی دلته د انصاف غوښتلو لپاره راغلي.
چې څوپاله روان ور گرفتار نوی او د دای د ټیم سره دره د میرا واپسې نشته دی او خالی دی نه کې بوله خبره نه دوی مو په زدري نه باشیون دغه اصل یا ورکړي پتې خانی شې سوتل دي یغې په زر نظر میرا دغه اپیل حکومت ته کوي چې پښتین قوم زه په یو اتفاق روغلایم پر امن احتجاج کوم چې مو پر ترشده تاسیخ نه کو ټوټل د پاکستان قانون میں نہ لائی دیا عدالتی نہ پیش کو چاہے سکھ مجرم یکتا تھا سازو ویر کو چاہے مجرم نے بھی پسر نظر دائی رخوز کو
د عبد الله او اجی شاه محمد پنوم ګډونوالو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول چې غشتنه کوي د دوی پر ضد نور تشدد و درېږي
دا غشتنه غوړما د ریاست نه چې مشتا دا انصاف راست کو نه کې بلا شهید او د نور شهیدونه چې مشتا یو جوډیشل کمیشن جوړ شته د مش ډېر نه کې بلا د شهیدون دي د مشرا کوم ته پاکستان ته دا مطالبه کوي چې مزید مش نه قتل کوي نه د شهید کوي او چې کیم شوی دي د دغه سره د انصاف وشي
که یو خواته خلګو لارون کولی نو بل طرف ته هم په دغه اسلام آباد کې د زیارت په سار سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ او غیر حکومتي ادارې قبایلي وومن ویلفیر مشره سمرین وزیر هم موجوده وه. سمرین وزیر په دې اړه وروسته مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ ورته آرڈر ورکړل چې چکم راو انور دی په دې باندې میډیا بندا د دې چکم خبرې دي چې با میډیا نه پرنٹ میډیا با کوریج ورکي او نه د نور الکترونیک میډیا با کوریج ورکي بیا ورته ویل چې تاسو دا زر 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 نظر راو انور لکه تاسو پیدا کی د کوټ مخته نو بیا هغه ورته ریکوست وکړو چې لکه مشتا کم از کم دوه هفته راکی چې جسټس ورته ویل چې دوه هفته ډیر غټ ټایم دی او زه غواړم چې زما چک په دې شی باندې ای او کم نه کم ورځو کې تاسو دا شی حل کې نو بیا ورته ویل چې بس لس ورځې تاسو ته کافی دي لس ورځې کې د نبا ماتا تاسو په لسمه ورځ به ماتا رپورٹ راکی چې تاسو څه پی وکړل
د جنوري په درې منېټه پولیسو په ساده جامو کې له ځان سره بيولې او د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټي ویلي چې هغه ورسته په جېلي پولیس مقابله کې ووجل شو. کمیټي پر پولیس افسر راونور تور لګوي چې نقیب مسعود وژلې دی او په دې تور یې راونور لکاره ګوښه کړ. له دې ورسته د پرزت د نقیب مسعود د وژلو مقدمه درج شوه خو هغه لا هم روپو شدی.
اسلام آباد کې د قبایلي او نور پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره په دغه ډم راپور اورېده او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان یا هیومن رائټس کمیشن پاکستان ویلي دی په تیرو شاوخوا څلور کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 کسان عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وجل شوي دي. په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وجنو پر موضوع په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي. په دغه اړه نور حال د عبدالحی کاکړ پر راپور کې
د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان سین څنګ مشر اسد اقبال بټ د ماورای عدالت وژنو پاړه د شمیرې په داسې حال کې بیګال مشال لیډو سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود روجل کې دورسته د دې هیواد سیاستوالان مطبوعات مدني فعالان لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټاني د ماورای عدالت وژنو پاړه پر مختلفو اړخونو بحثونه کوي. اسد اقبال بټ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې په 2014 کال کې 592 په 2015 کال کې 344 په 2014 کال کې 246 او د 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 190 کسان ماورای عدالت یا عدالت تر حاضرولو پرته وژل شوي دي. شاغلی بټ زیاته کړه چې دوی دا شمیرې په ورسپانو کې د خپرو سو رپورټونو او د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړي دي. که د بشري حقوقو د سازمان لخوا د رکړسو د غشمیرو جاج واخیسته سي نو جوتیږي چې له 2014 کال راورسته ماورای عدالت وژنې کمې شوي دي. اسد اقبال بټ د زیاتېدو او کمېدو لامل دا په ګوته کوي.
هغه وخت پر پولیسو فشار وو ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمیر کې راغلي ول نو هغه د پولیسو په نشه وو ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل شویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات وو. هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووژل شول خو بیا دا لړۍ ودرېدله. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډیر عجبه طریقه وژل کیږي نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته شوی دی.
اسد اقبال بټ زیاته کړې چې د ماورای عدالت وژنو پاړه به پخوا هم خبرې کېدلې خو د نقیب مسعود روجل کېدو وروسته پولیس په خپله کړې ادا کې غلط ثابت شو.
تر دې وړاندې هم خلکو د پولیسو لخوا د وژنو خبره کوله، خو هغه به د پولیسو لخوا د وژل شوي کس په اړه مشکوک و. په ذهن کې به یې پوښتنې راګرځېدلې چې دې کس به کوم جرم کړی وي او له پولیسو سره به یې نښته څنګه شوي وي. خو د نقیب مسعود تر وژنې وروسته پولیس سم بربند شو. جنایتکار یا ترګر له خلکو پټ او ګوښه ګرځي او د ځان شناخت نه په ډاګه کوي، خو نقیب مسعود هنري ذوق درلود او له هنر سره یې مینه کوله. هغه به په ټولنیزو رسنیو فعال و او په خلکو یې ځان پیژانده. داسې یو کس چې له هنر او فن سره مینه کوي هغه ترګر نشي کېدلی.
که څه هم د سند پولیس د ماورای عدالت قتلونو په اړه څه نه وایي، البته د جنوري په 22مه د سند واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې باید نور ماورای عدالت قتلونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سخت دریځو طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونه تیر مازدیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې کړې. دا ولسمشر دفتر وایي په کابل کې سفیرانو او استازو هم وویل چې د هغو ډلو پر ضد اقدامات اړین دي چې پر سوله باور نه لري. نور حال د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبه په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یو انتحاري حمله لسلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یو کندک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډلهیزې حملې وروسته د 1200 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي دي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمينه په تابوت نه تکيني ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د جنوري په 1 نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ. دوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان ته دغه طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردوي. نور تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی وو. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو شریکي دښمنې ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزي د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي د همکارۍ او د شوې خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داسې نه لګي چې دا به یو دغې کنه یو ډېر ټایم د پاره به داسې وي. هلته چې کلم چېرته برید کېږي دماکه کېږي هغه ټول مخکې نوم د موږ اخلي که نه نو که دی خلکو څه دغه ورته راوړي ایویډنس نو هغه به ما خپل خیال دی چې هغه به څه انټرسپټ کړي که نه چې دې ځای نه چا ورته ویلي چې داو کوي داو کوي نو پکار دی چې پاکستان پہ هغه باندې ایکشن واخلي.
طالبانو د جنوري په شلمه او ویشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواري ومنله. د حملو کې خوښه 115 کسان وژل شول او تر 250 پورې پکې زخمیان شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 9 په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي. څېړونکي وایي د دې معنی دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتوي. د افغانستان د چارو څېړونکي برنټ روبین وایي امریکا دې په نظامي لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي.
د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریز که خبرې وکړو نو ویلی شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغې ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ به د ډیپلوماتانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورهخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 مشال رډیو ته وویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهیر کې مرستې لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وعدو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ټرمپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې دوی باید په افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواري موږ کولی شو چې ولرو هغه دا ده چې کېدی شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې اوس راوستی ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
پاکستان دریز لري چې د ترګرې ضد جګړه کې پوځیان او ولسي وګړو ډېره قرباني ورکړي نو ځکه کوښښ کوي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار ترسره کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ریاض کې لیدکاته کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړو مشرانو په دوه اړخیزه اړیکو او پوځي همکارۍ خبرې کړې دي. تفصیل د ګل ایاز نور.
د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ریاض کې د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي. په ملاقات کې د سعودي عرب نور لوړ پوری چارواکي هم موجود ول. په دې کې جنرال باجوا د سعودي عرب فوج مشر لیفټنټ جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز سره په فوجي اړیکو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه طاهر خان وایي چې د سعودي عرب د پاکستان په اړه ډېر مهم رول لري خو په رسمي توګه د پاکستان له لورې بیانونه نه خپرېږي. دی وایي پاکستان کې کله هم سیاسي حالت خراب شي نو د سعودي عرب په لور قتل شروع شي. طاهر خان زیاته کړه
د نواز شریف چې کوم نن سبا هغه تقریرونه کوي او په هغه کې یو ښکاره یو پیغام هغه ورکول غواړي او هغه خلک پوهېږي په پاکستان کې نو هغه یو خاص طرف ته اشاره وي، فوج ته اشاره وي، بیا عدلیې ته اشاره وي، بیا ځینې خلک پاکستان کې بحثونه کوي چې د دې د لارې نواز شریف وستر شو. نو د سعودي عرب رول په داسې معاملاتو کې وروسته دی لکه د نواز شریف چې کله جلا وطن شو سعودي عرب ته لاړ، بیا د سعودي عرب یو ډېر مهم رول وي په داسې معاملاتو کې چې څرنګه د نواز شریف یا د فوج ترمنځ هغه روغه جوړه وشي، دا هم یو سوچ دی. دویم دا سعودي عرب سره د پاکستان دا چې کمه اتحاد جوړ شوی دی اسلامي هیوادونو دا هم یو مهمه مسله ده چې پاکستان هغه کې ګډون هم کوي ورزي.
دا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عرب ته په تیرو دوه میاشتو کې دویم رسمي سفر وو. نوموړی تیر کال د دسمبر په میاشت کې ریاست ته تللی وو او هلته یې ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون نورو لوړپورو سعودي چارواکو سره لیدلی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د برتانی ګارډن رسپانډ د پنجاب په سیالکوټ کې د کارخانو په اړه یو راپور خپور کړی چې د جراحي آلات جوړي. دا ورځپاڼه تحقیقات ښایي چې په کارخانو کې داسې یو شمېر ماشومان دي چې له خطره ډک کار کوي. دوی وایي د ماشومانو کار اندېښنه پیدا کړي چې آیا د برتانیې د روغتیا ملي اداره به له سیالکوټه د جراحي آلاتو درآمد ته دوام ورکړي او که نه. پامیر ساحل معلومات راکړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي خبریالانو په سیالکوټ کې هغه کارخانې لیدلی دي چې پکې د جراحي اوسپنیز آلات جوړیږي. په کارخانو کې ډېر ماشومان هم کار کوي چې په ماشینونو د جراحي تیره آلات خوڅوي، رنګوي او جوړوي. په کارخانو کې د اوسپنیزو ماشینونو او د آلاتو د جوړولو پر وخت د سټیلو ماتولو او غوڅولو شور دی او پکې کارکوونکي ماشومان د ورځې شاوخوا 100 روپۍ ګټي. 12 کلن زین شاوخوا 8 میاشتې مخکې د سیالکوټ د جراحي آلاتو د جوړولو په کارخانه کې کار پیل کړی. دی وایي د پلار مړینې د شاقه یا سختې مزدورۍ ته اړ کړ. له ده سره یو بل وړکی هم دی چې ازور نومیږي، هغه هم په 12 کلنۍ کې کار پیل کړی و. زین وایي پوهیږي چې کاری خطرناک دی خو کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ډیر مهم دي، نو ځکه بله چاره نه لري. د یوې کارخانې مالک د نوم نه ښودو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته ویلي په تیرو 15 کلونو کې د پنجاب د کار او مزدورۍ وزارت چارواکو یو ځل هم د ده د کارخانې څار یا معاینه نه ده کړې. مشال راډیو هم 3 ورځې مسلسل له وزیر سره رابطې وکړې خو پر وخت ورکولو سربیره یې هم خبرې ونه کړې. ګارډین ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي په هغو کارخانو کې زیاتره ماشومان او نور کارکوونکي د سالنډۍ، ټوخي او د تنفس د نظام نورې ناروغۍ لري. د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق هم له مشال راډیو سره ژمنه کړې وه چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته به خبرې وکړي خو حاضر نه شو. ګارډین کاږي چې د برتانیې د روغتیا ملي اداره NHS له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستونکې درېیمه لویه اداره ده. د روغتیا د ادارې په هسپتالونو او کلینیکونو کې کارېدونکي شاوخوا 90% آلات له پاکستانه درآمدېږي. د سیالکوټ په کارخانو کې د ماشومانو کار ویره پیدا کړې چې د برتانیې د روغتیا اداره به اوس د انتقاد له کبله له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستو ته ادامه ورکړی شي او که نه. د روغتیا ادارې ته د سامانونو ورکولو دفتر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي کله چې په سیالکوټیو کارخانو کې د ماشومانو د کار له رپورټونو خبر شوي دوی لومړني اقدامات کړي او د لا نورو ګامونو اخیستو هڅې کوي چې په ماشومانو د سختو کارونو کولو مخه ونیسي.
د پامیر ساحل راپور مورده دا وخت تاسو مشال لیډیو ته وګورئ.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو درنګ شیبه له په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکې دي مهم خبرونه برته وړاندې کوو او د خبرونو وروسته به زمونږ خبرونه حجره ورې په حجره کې مونږ په ټولنیزو او کلتوري چارو باندې د پښتونخوا او قبایلي سیمو په کلیوالو برخو کې تاسو سره بحثونه کوو دا خبرونه برته هم وړاندې کوو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ هلته مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې تجویزونه او مشورې هم پرېښودی شئ خو راځئ چې جوړوم بیر دې وخت مهم خبرونه واورو خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې
د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلو او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنا نن په دوم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. د دې درنې دغه ګډونوال پرون په یوه لاریون کې لټان کې اسلام آباد ته رسیدلي او بیا یې د یوې جلسې شکل اختیار کړی و. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شاوخوا څلور کلونو کې په کراچۍ کې 1509 کسان په ماورای عدالت ووژل شوي دي. د هیومن رایټس کمیشن او پاکستان د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ په پیغام شامل دي ټول د پولیسو لخوا زیاتې وژنې د پاکستان فوج مشر د سعودي عرب ولی عہد د اسلام آباد او ریاض اړیکې نورو نږدې کولو باندې سره سره شوي دي. جنرال قمر جاوید باجوه پرون د سعودي عرب د سفر په مهال له محمد بن سلمان سره ولیدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مردان د بېنظیر بوټو شهید په نوم د ماشومان هسپتال د مردان میډیکل کمپلیکس د برخې جوړولو منظوري کړې. دا منظوري پرون د پرویز خټک په مشرۍ کې د کابینې غونډې وکړې. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې د سینټ ټاکنو د مارچ په 3 کې کمیشن دا خبر پرون په خپل پاڼه خبر کړی دی. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه ده سبا د پاکستان یو پلاوی کابل ته ورسي. د دې ریاست مرستیال وایي امید میسم نن مشال لري ټول پاکستان پلاوی به هغه هیواد ته د افغانستان له لوري د تربیر وړلو اړوند د فالسو ورسره په اړه جواب وایي. او نوی رپورټونه وایي چې د وایټ هاوس پلان لري چې د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او د روسي چارواکو ولسمشر ترامپ د مرسیالانو ترمنځ د روانو پلټنو په اړه لانجمن خط د خبرولو اجازه ورکړي. د رسنیو رپورټونه د نامعلومو چارواکو په حواله وایي چې ممکن د وایټ هاوس هم په دې اړه کاګرس ته د خط په ډاګه کولو اجازه ورکړي. او د فرانس چارواکي وایي چې د هیواد په کیلیاس بندر کې د افغانانو او افریقانو ترمنځ په جګړه کې په ډزو کې 15 کسان وشتل شوي دي. د دوی په وینا د پېښه پرون سوي چې په زخمیانو کې څلور د اریتریا دي چې حالت یې مرګونه دي.
مهم خبرونه مو ورو ده اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې حجره دا خبرونه تاسو د پاره نقیب الله الوخیل وړاندې کوي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجرې د ونیز خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو اوسنۍ خبرونه مو د افغانستان د خوست ولایت د متوند سیمې د مندوخیلو لکري څخه چمتو کړی ده. یاد کړئ خوست خار سره پیوست پروت دی او دا چې د خار په سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده نو دلته خلکو ته هغه کرنیز ځمکې ډېرې لږې ورپاتې دي. البته د دې لوی او تاریخي کلي یوه ښېګڼه چې تر اوسه یې ساتلې هغه دا ده چې ټول کلیوال په یوه جمع او جومات کې سره راغونډېږي. د دې کلي نجونې او هلکان خاري مکتبونو ته ځي او د نجونو ښوونځی بیا له دې کلي څخه په کافي اندازه واټن لري چې نجونو ته هلته په تګ او راتګ کې ستونزې وي. موږ دا ځل د حجرې د خپرونه د دې کلي په عمومي جمع کې چې ډیری وختونه کلیوال همدلته راټولیږي چمتو کړې ده. په دې خپرونه کې مو 15 کلیوال ګډون لري. قومي مشر سید کمال او حاجي نصیر الله همدارنګه نورشاه نصر الله خان او ارشاد احمد چې دا د کلي د شورا غړي دي. خپل لومړی پوښتنه سید کمال صاحب څخه په دې ډول کوم چې په مندوخیلو کلي کې څومره کورونه آباد دي، څو پلرینې پکې دي او دا کلی به څومره تاریخي مخینه ولري.
د مشال رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې له خیل صاحب مون کلي ته راغلی ده. مندوخیلو کلی دا ډېر ستر کلی او تاریخي کلی ده. مندوخیل نه یوازې چې په خوست کې دی، مندوخیل دا ډېر ستر قوم ده. دا په وزیرو کې، دا په کندهار مخه کې مندوخیل شته، دا په سپین بولدخ کې، او مونږ ته نږدې نه د وزیر مونږ د خیل چې دی دا مونږ پیژنو او دا د زتارتیا مونږ سره ارتباط هم لري او د هجرت په وخت کې مونږ سره د کوم اخ کړه د کله چې دی ماجی شول خوست رغلل د خلکو سره مونږ کوم کونه کړی د دولت رغل یادي مونږ د خیل ډیر ستر کوم دا مونږ د خیل په خوست کې تقریبا مونږ خو چې یاد دی د مشرونو نیکونو مونږ ته یلی دي چې مونږ دا یو زړه جماعت وو مونږ د مشرانو نه پښتنې کړې دي چې دا چا په وخت کې بد شوی دی کنه اینې تر یو نیمه شلو کلو سپینګیری کنه چې هغې هغې مخ ته خلکو نه پښتنې کړې دي هغې تا یود نه و چې دا جماعت نو مونږ فکر کوو چې دوه نیم سوه تقریبا درې سوه کوله کېږي چې مونږ د خیل په دې خوست کې اوسېږي.
راځم حاجي صاحب نصیر الله ته. حاجي صاحب دا کلی واقعا د خوست په سطحه باندې لوی کلی ده. مخکې یادونه مو شوه چې پنځه پلرینې پکې دي او خوښ شپږ سوه کورونه دي او جماعت یې هم یو ده چې مونږ دلته عملا ګورو. دوی د خپلو خوښیو او مشکلاتو کې یو بل سره کومک کوي او که مشکل پیدا کېږي بیا دا مشکل سره رقم حل کوي.
مونږ کلی خو ډېر اتفاق ډېر په مینه محبت سره وخت تېروي او غم خدای کې یو بل سره لوسوري مطلب غم وي او د ټول کلی په ګډې کې لکه ټولو ته غم چې پیښ وي او ډېر په مینه او په درندښت سره سمبولوي او خودي وي خودي همداسې.
رزم نصر الله خان ته. حاجي صاحب زه چې دلته ګورم نام خدای دا کلی چې لوی دی نو ځوانان هم پکې زخ زیات دي. دوی ته کاري فرصتونه شته؟ وظیفې لري یا دوکانداري یا یو کار یا بل کار کوي او کنه؟ او بل دا ماشومان او نجونې هلکان دا ښوونځیو ته ځي؟
مونږ کلی ډېر ستر کلی ده. په دې کلي کې ماشومان او مکتبو ته ټول مکتبو ته ځي خو مکتبونه بازور کې خلک ډېر ګاڼه ګوڼه دو او جلکۍ دې مونږ مکتبو ته نشي تللی. دلته مونږ غواړو چې په کلي کې یو مکتب ولرو مدرسې لرو او کلي ځوانان ډېر ځوانان ډېر محصلین چې وظیفې نه لري خپل بازار کې کومه مزدورۍ ته مزدورۍ ته هغه نه لري وظیفې نه لري.
ځوانان دا خو ډېره ستره کتله ده چې کار ونه لري بیا فکر نه کوي چې دا یا په نشو روږده کېږي یا نور مشکل ترې جوړېږي؟
نو نشو نه خو بیخي ډېر دلته مونږ په کلي کې د اطرافو کې نشایي مواد خرڅېږي. مونږ خپل اتفاق لرو باربکای لرو د دې پاره دربکای مو بربر کړی ده. هغه خلک چې کوم نشایي توکي خرڅوي هغې نه ما خبر کړی ده غیته منوغات رلی دو یوا شورا مو ته جوړه کړو د دې شورې نفر معلوم دی که غلوی که نشایي مواد وي که هر څوکي مونږ غربکی لرو دا شیان مونږ نه پرېږدو.
نوشال فکر کوم تاسو زده کوونکی دلته خویند شته او ځوانان شته هلکان شته ماشومان شته. غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم دوی ښوونځیو ته ځي او کنه؟ زموږ داسې خویند شته چې دلته دولسم سمنه فارغ شوي پوهنتون ته تللي وي او ځوانان چې ته خپل همزوري ګوري دوی ته کاري فرصتونه شته او کنه؟
دلته ځوانان جنکای ټولی مکتب ته ځي او اوس ګاڼه ګڼه جوته وي مطلب دومره غنه شکرای نو جلکیا شته مونږ کلی نه پرېغ شته دولسم سمپو مونږ کلی نه په کویته دا سره جلکی وړکې هغه ته ځي مکتب ته. نو دې دپاره مونږ دولت نه دا خواهش ده چې مونږ جلکیو ته په خپل کلی کې یو مکتب یا لسا په حاله کې دې په خاطر چې اوس دلته ګاڼه ګڼه جوته دوی مونږ جلکی نه شکړه یا سهار لري دو چې کوز خری مکتب ته لوړ شي. نو دې په خاطر خو مونږ حکومت نه دولت نه دا خواهش ده چې ته په کلی کې والی سا جوړه کیو.
رشاد احمد صاحب طبیعي خبره ده چې برق ته ضرورت ده ښوونځي ته ضرورت ده روغتون ته ضرورت ده او د ژوندانه نورو سهولتونو ته حتی د سړک ته او د مونډخیلو کلي اوسیدونکي دې مسئلې ته څومره لاسرسی لري؟
برق ته خو عموما هر ځای کې ضرورت ده په هر بخش کې برق ته ضرورت زیات لیدل کیږي. دا چې د موږ په کلی کې عموما په خوست کې برق نشته ټول ته معلومه ده. پاتې شول سړکونه او شفاخانې هغه هم شته خو دومره نه چې مونږ یو زیات لاسرسی غیته ولر. بیا کلاړم شو مصرفونه ډیر کیږي دلته خلک بیکاره دي کارونه نه پیدا کیږي. نو دولت څخه مو غوښتنه ده چې دموږ د پاره شفاخانه جوړی کی برق مختوره سی ترڅو دموږ مشکلات حل شي.
کلیوالو فکر کوم مخې په خپل سرګندونو خبرو کې ویل چې دوی خپل شخصي لګخ کړی دا ودلته و ټانکی جوړ کړی دا کورن ته پایپونم تللی دی او په پایپونم تللی دی خو بیا هم دلته د ستونزه محسوسیږي. داسې ستونزه شته دی په ارتباط باندې؟
هو بالکل دلته دی وبو ستونزه ډیره زیاته ده. چوندل تا مونږ په خپل شخصي لګاخ د کلیوالو او بو سیستم جوړ کړای خو هغه په یغه اندازا نه ده چې مثلا مونږ ته کله پایپونه لیکوي کله یو مثلا مشکلات زیات دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ د پاره دا کار معیاري کی ترڅو هر کورته د اوبو مشکل حل شي.
او ستاله نظر تام ځواني دلته ځوانان څومره اشتراک کاری فرصتونه لاسرسی لري خو سره هغه کسان چې د پانتون فارغي خپل مسلکونه کې هغه لپاره کار پیدا کیږي او نه پیدا کیږي یا هغه څوک وي چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي یا په اقتصادي لحاظ باندې اصلا د دې توان نه پیدا کوي چې مکتب ووایي بیا هغوی څنګه کار شته ورته دلته بازار کې کوم شخصي حرفې لري که اکثر یې وزګاري؟
ځوانان خو اکثره د مکتبونو نه یا د پوهنتونو نه خلاصیږي. دلته کاروبار بیخي نشته. ډیری خلک کوشش کوي چې مقصد ځانته یو کاروبار پای وظیفې خو نه پیدا کیږي. مثلا ډیری ځوانان د جدي پانتون نام خلاص شي بیچارهګان زی نور ملکونو ته مسافرت کوي هغه په غې کې خپل ژوند د لاسه ورکوي.
ته خپله پرته له دې نه چې د کلي په نظم کې په دې شیانو کې برخه اخلي نور اضافه په اقتصادي لحاظ باندې څه کاروبار کوي؟
زه خپله درس هم وایم او په بازار کې مې دوکان ده خپله د برق کار کوم مستري یم.
سید کمال صاحب مخکې دلته یادوري وشوه چې دلته قومي اربکۍ موجود ده او دلته په رسنیو کې هم په دې ارتباط باندې ښه مثبت انعکاسات موجود و ځکه کله یې راپورته شو ستاسو په همت باندې او هغه خلکو مخه یې ونیوله چې دلته نشه یي توکې خرڅوي یا په اصطلاح په څرګنده استعمالوي چې نورو خلکو ته بیا نور خلک ځوانان ترې متاثره کیږي او ماشومان ترې متاثره کیږي. دا پروګرام اوس هم په کلي کې روان ده او څومره اثر تمام شوی؟
دا سید چې موږ په کلی کې دغه دی پوره پروګرام شته بکایشته خو یو خبره دا وشته چې موږ چون دی مرکز سره نږدې خلک یو او موږ سره چې په دغه پروګرام کې حکومت شامل نه وي نو دلته قانون دا کته یو چاته ورشه هغه وای جنایي مسایل دی والا یم نشه کنه. دا خو سید چې کله په داغه نیغه کې چې یاره دا سړی په مړی په ژوندۍ وتلې دا
یعنی تاسو هدف دا چې دلته حکومت
حکومت نوی بیا ډیره مشکله ده. اوس کمانډان صاحب دا نوی چرغلی ده دا خو تقریبا اوس کام ورځې دي چې څرته سر تي کنه حکومت چې یو غړي اوس بویم په دغه منطقه کې د چارسو یا د شیشې یا د دغې شیو نشته. په هره چولا کې چې توته چارس میلویږي شیشه میلویږي نو ډیر په دا کې توجه چې د دې حکومت ضرور ده.
مننه رازم حاجی صاحب نصیر الله ته غواړم له تاسو دا وضاحت واورم چې ملي پیوستون پروګرام کې تاسو کوم کارونه کړی دي او اوس چې بل یو بل ملي برنامه لاس کلنه ملي برنامه راځي ولسی تړون په نوم باندې دې لپاره تاسو څه پروګرام لرئ کوم کارونه پکې کوئ؟
الو خیل صاحب لکه مخکنه ملي پیوستون چې و یو هو لکه دغه میټنګ حال د چې تاسو خپل کسه یې کنه دغه مونږ جوړ کړای دا کې لکه مونږ جرګې او د کلی کنه لکه خبره دغه کې کو فتحې دعاګانې مړی ژندای دا ټول لغه مونږ په دغه کې دي. او بل لکه مخکنه د ملي پیوستون غنې برق پروژه وه چې هغه اوس ختم شوی دو او ډیزلي هغه و مصارف بیخي زیات و نو هغه پروژه اوس ختم شوی دو هغه برق هغه مونږ نه لرو لاسرسی نه لرو او دا یو شمسی او دا مړه برق هغه بوی خالي لیټ خو لکه خالي لیټ کیسا خوا نه دو کنه او جمعه مینځل دی مطلب دا ټول لار سدی برق نه دی او نن سبا اوس ژوند زندگی خو ټوله برق نه دی بو وی برق سره ژوند زندگی ټوله تړلې شوی دو نو دا برق هغه خدا اوس ختم شوی دو د لختیمو په جوړ کړل یو یم غټ باند و چې لکنی ما حساب یم کلی و انی ما دی نور کوم و ا باند مو په کړو خا باند بیا و بو یو زما پسکی
پرتی در مینه نخی دی سرګې ته جانا ډیر خوخی دی وای 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 سرګت جانا نه ډیر خوخی دی زما پدته یې پرته د مینه نخلی دی سرګت جانا نه ډیر خوخی دی وای 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 سرګت جانا نه ډیر خوخی دی
زما
ځوانان مشرانو ته درناوی کوي او مشران په خپلو کشرانو باندې شفقت لري، سمې لارې ورته ښیي، خو ته یې رابولي او له بدو نه یې منع کوي. څنګه دا خبرې اوس هم په دا کلي کې په هماغه قوت شته؟ مشرانو په کشرانو باندې شفقت لري، همدارنګه او کشرانو مشرانو ته غوږ نیسي او که څنګه دي؟
موږ په کلي کې خو الحمدلله خلک تعلیم لري، ډېر ښه رویه لري، ډېر ښه سلوک لري. اوس موږ خپل ټول کلی لکه ورونه داسې یو ګزاره سره لرو، یو په بل ډېر ترحم سره لرو. که کومه معامله پېښه شي هېڅ سر نه پخورو.
مننه کوم. نو شه غوښتل مې په پای کې ته او رشاد احمد صاحب ما ته د کلي هغه اساسي ستونزې راته ووایي چې کلي کې مو کومو شیانو ته ضرورت ده چې موږ هغه مسلې بیا د ولایتي شورا سره د ولایت مقام سره شریک کړو او غوښتنه ترې وکړو چې من دوخیر کلي ته حکومت په هغه برخو کې توجه وکړي.
نجیب الله خیل صاحب دغه مکتب ستونزه دو ډیره چې مطلب موږ ته د جلکوي مکتب په کلي کې جوړ شي، نو مطلب دای موږ ډیره سخت ستونزه دو کارمندانې دي پوره موږ ستونزې لرو. لکه موږ ځوانان چې اوس دولسم نه اخلو شي، بیا پوهنتون نه اخلو شي، نو هغې دي پوره داسې څه هغه نشته وظیفه چې دا ځوان کې داخل کې بیا کوي چې ډېر تکلیفونه مشکلات هغې ته جوړوي. او مطلب دا شی ده چې دا بیا خارج هیوادونو ته ځي سفر کې که نه، نو تکلیفونه ډېر دي، مشکل خو مطلب چې حکومت موږ سره موږ ته لږه توجه وکړي په دا برخه کې.
همدغه ستونزې رشاد احمد موږ ته تکمیلوي چې نورې کومې اساسي ستونزې دي.
مننه. موږ د دولت څخه یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي، تر څو ځوانان دي غلط کارونه راوګرځوي. ګوره چې کاروبار نه وي ځوانان په نشي تو ګورګ دکیږي، مجبوریږي چې خارج ته په قچاق باندې لاړ شي، د دوی ژوند ته خطر ده. نو د موږ ستونزه هم دا ده چې ځوانانو ته کار برابر شي، دولت باید ځوانانو ته کار وکړي. او د موږ د کلي ستونزه یو دا د نجونو مکتب ده چې باید موږ ته د ټولو نه ضروري هم دا ده. موږ په مرکز کې پراته یو، په ښار کې یو، د نجونو مکتب د موږ دپاره ډېر ضروري ده. بل برق، برق ته هم ډېر ضرورت لرو چې برق وي، کاروبار هم کېږي، کارخانې جوړېږي. دلته موږ په مرکز کې پراته یو. او پاتې شوه دا د سړکونو ستونزه. سړکونه هم د موږ ډېر خراب دي، لارې هم خرابې دي، کثافات زیات دي په کلي کې. مو د دولت څخه مو غوښتنه هم دا ده چې د موږ د کلي ته د لارې، کوڅې، سړکونه د ټول پاخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
مننه کوم. حاجي صاحب نصیر الله فکر کوم څه غواړي چې ووایي.
نو حکومت نه مونږه دغه جدي خواهش ته، جدي غوښتنه مو ده چې خلکو ته مطلب یوه د کاروبار زمینه برابر کړي چې خلک د دغه غټ فساد نه بچ شي. نو مو ته یوه ورځ د پانتون مسئلون راغلل، دوه کسان د پانتون نه فارغ دي، جوروبې دغه خولۍ ملۍ د وړکو جلکۍ واخیستلې، په کراچۍ کې خرڅولې، مو په کار زویر کړې، بس هغه بې خرڅولې ورسه مزدګار کې خپل ګاټه جذب دته پاتې شول، هغه سار به مو ته روړلو. نو ای سړی زړه غشي چې شپوړس کوله، تعلیم وکړي، تکلیف آتېر کړي، کور کې آپو وکړي، او تکلیفونه قرضې، او بیا وا کور نه وي، او وظیفه نه وي، مزدوري نه وي.
خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست د ماتون سیمه د بندوخیرو د کلی د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدي. موږ د ژمنې سرسم په پیل کې د همدې خلکو ستونزې په ولایت شورا کې د خوست د خلکو له استازي نورشاه نورانی سره شریکې کړې. ښاغلي نورانی وویل
د مشال راډیو لیکر کوونکو او مسؤلینو څخه زیاته مننه کوم چې دوی د پښتنو کلیو او حجرو ته ورځي، د خلکو ستونزې او مشکلات راغونډوي، او هغه ستونزې او مشکلات بیا له چارواکو سره شریکوي. د مندخیلو کلی چې د ښار پیوست کلی دی، د دغې سیمې یا د دغې کلي اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د سړک کنډو کفر دی، همداشان د اوبو سیستم خراب دی، پیپونه سوری دی، سمې اوبه نه لېږدوي چې خلک د پاکو اوبو څخه برخمن شي. زه د خوست د ولایتي شورا د یو استازي په توګه له ولایتي ادارې هیله ارزو تقاضا دغه لرم چې د دغې کلي د اوسیدونکو ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي. په آخر کې زه د دغې کلي ځوانان چې هر وخت دوی د سر ټکوي چې دوی د پاره کری زمینی نه دی برابر شوی، دولت باید کلی له ځوانانو لپاره کری فرصتونه باید برابر کړي، تر څو لوستي او نالوستي ځوانان دوی سالم مصروفیت له ځان لپاره پیدا کړي، له یوې خوا د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، له بله خوا د دولت او نظام او حکومت لپاره او ولس لپاره رښتونې چوپړ تر سره کړی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ همدا غوښتنې کټ مټ د خوست دولت مقام مشرتابه مخې ته کړې. د خوست د والیوان مبارز محمد زدان د سیمه ییزې ادارې په استازیتوب خپل نظر را سره داسې شریک کړ.
بیا هم مننه کوم مشال رادیو او په ځنګړي ډول د حجرې د خبرونې څخه چې زموږ د هیوادوالو هغه حقیقي ستونزې او مشکلات راخلي، او هغه مشکلات بیا سیمه ییزې ادارو یا مخامخې اړوند مسؤلونو سره شریکوي. غواړم په وضاحت سره ووایم چې موږ د دې خبرونې هغه مثبت انعکاسات عملا لیدلي، او لیکمرغه چې تر یو بریده مو خپلې کړې ژمنې تاسو د دې شاهد حال یستئ چې عملي کړي هم دي. رښتیا هم کله نه کله سړی لرې ځای ښه ګوري، ولې هغه نږدې سیمه یې هېره شوې وي. زه منم چې د مندوخیل کلی چې ښار پورې مطلقه پیوسته سیمه ده، ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري، او حتی دا کلی باید د اسانتیاوو له لحاظه یو الګو یا نمونې کلی واوسي. خدا چې داسې ولې نه دي شوي، یو لامل یې دا دی چې په لرې سیمو کې تاسو پوهیږئ چې اړتیاوې ډېرې دي. دویمه مسله دا چې د مرکز اړوند کلیو کې د ملي پیوستون پروګرام په اول وختونو کې عملی شو، هلته خلکو د پروژو په انتخاب کې لکه څومره چې لازم وه هماغه شان کافي تجربه نه درلوده. فرض کړئ دوی کلی ته په ډیرو لګښتونو سره ډیزلي برېښنا سیستم جوړ کړی و چې اوس هغه مطلق په تاوان کې دی، او اوس هر څوک پوهیږي چې په ډیر لږ لګښت او د تیللو مصرف پرته سولري برېښنا یا لمریزه برېښنا جوړېدای شي، چې متاسفانه په پخوا وخت کې داسې نه دي شوي. په کلي کې د کورونا ګڼه ګوڼه دومره ډېره شوي چې اصلا د پرمختیایي پروګرامونو لپاره پکې د ځای موندل هم ډېر ګران دي. که موږ وغواړو هلته د نجونو ښوونځی جوړ کړو، ځای ورته نه لرو او مجبور هم به ورته کرایي ځای نیسو. خلکو لارو ته ډېر نږدې کورونه جوړ کړي، د سړکونو د جوړولو او لویولو مخه یې تر ډېره بریده نیول ده. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، ولې بیا هم ولایتي اداره اړونده مراجعو ته لارښوونه کوي چې د مندوخېل کلي له اوسېدونکو سره په هره برخه کې چې یو باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې لازم همکاري وکړي. ما ستاسو له لارې د کلیوالو غوښتنې ټولې واورېدې. نجونو ته د ښوونځیو جوړول، د کلي د سړکونو د رغونې لپاره د امکاناتو برابرول، ځوانانو ته کارموندنه، او د امکان په چوکاټ کې د ښار په شان مندوخېلو کلي ته هم د برېښنا ورکول، حکومت د ځوانانو د کارموندنې او جذب لپاره یو ټاکلی پروسیجر، او حتی په اوس وخت کې د ولسمشر لخوا د یو ملي کنکور په لاره اچول دي. موږ ځوانانو ته د یادې برنامې د شفافیت ډاډ ورکوو، خو غوښتنه کوو، هیله کوو چې په کنکور کې د فعاله برخه واخلي. برېښنا هم ستونزه ده. په خوست کې د برېښنا کمښت شته، او حتی تر اوسه د ښار اړوند رهایشي پروژو لپاره هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. البته پایې او وسایل نصب شوي او مزي هم غځېدلې دي. زه په دغه برخه کې د مندوخېلو د کلي حوصله غواړم. باور لرم چې اوس هغه وخت را نږدې شوی چې خوست هم له خیره په نږدې راتلونکي کې د وارداتي برېښنا څخه برخمن شي، چې په هغې سره به د ښار د نږدې سیمو د برېښنا اړتیا بېخي رفع شي. غواړم د محلي ادارې په استازولۍ افغان حکومت سره د مندوخېلو د کلي د اوسېدونکو له همشنیو همکاریو او په ملي برنامو کې د دې کلي د اوسېدونکو د هر اړخیز ګډون څخه د زړه له کومې مننه او قدردانی وکړم. په پای کې دعا کوم چې نه یوازې مندوخېل سیمه، بلکې د خوست هره سیمه او په ټوله کې د ګران افغانستان په هر لویش خاوره د سولې او امن ټغرې وغوړېږي، په دې هیله چې موږ ټولو هغو سپېڅلو هیلو او پاک ارمانونو ته ورسېږو چې زموږ د هېوادوالو او خاصتا د خوست د ولسونو اساسي غوښتنه ده.
د مشال راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د حجرې د دې ورځې خبرونه چې د خوست د متون سیمې له مندوخېل کلي څخه مو چمتو کړې وه، تر همدې ځایه وه. هیله من یو چې د ژوندانه ټولې شېبې به مو له بریاوو او خوښیو ډکې واوسي.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په هکله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، داسې کرم تم ټکور دې په حجره کې، داسې کرم تم ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په hujra ke پہجر کے فرد خانو نوکر نیشتا، پہجر کے فرد خانو نوکر نیشتا، ہر سڑے د سڑی رور دے پہجر کے، ہر سڑے د سڑی رور دے پہجر کے، دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجر کے، بس گرم تم ٹکور دے پہجرا کے، بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے، بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے.
چکڑا اس دبام لو چودتی تماشا کڑا بلداستا دا منی مور دے پو حجرکے